دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنا شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري هولمړې په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله ارچوال د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ طالبان تورن کړي چې لکار د خزو د ایستلو او د ډیرو کورنیو د نفقه د ګټونکو د وزګارولو لري د افغانستان روان حالت نور هم کړکېچن کړي دي. د هيومن رائټس واچ د خزو د حقوقو د څنګه مرستياله دربار ازادي رادیو سره یو مرکه کې پر طالبانو غږ کړي چې طالبان باید پر خپل هغو ژمنو عمل وکړي چې په دوه کې او پر افغانستان له واکمنې دوه وروسته د خزو د تعلیم او کار په برخه کې کړي. د بشري حقوقو د څار د سازمان دی چارواکي پر نړیوالې ټولنې غږ کړي چې له افغانستان سره په مرستو خپل هڅو کې خزو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو د خزو د کار په برخه کې کومه ځانګړې تګلارې تر اوسه نه ده اعلان کړې. د چین سفیر وانګ یو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د خپل هیواد د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د وایان مرستیال عقیل جان ایزام پرون رسنوی ته په یو ویډیوي پیغام کې د دې لیدنې جزئیات شریک کړي. ایزام ویلي وانګ د اسلامي امارت سره د هر ډول بشر دوستانه مرستو او په هیواد کې د خپل خوخي په دینی او کلتوري ارزښتونو ولر نظام جوړول او د افغانستان په کورنیو چارو کې د نن لاسوهنه ډاډ ورکړي. د چین د بهرنوی چارو وزارت 13 اونۍ پر افغانستان د امریکا د یو اړخیز بندیزونو د لری کې دوه غوښتنه هم کړی و. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه فعال شي. دغه وزارت وایان جاوید حجیر پرون ازادۍ رادیو ته وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې څو نړیوالو ادارو له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو مسولیت په غاړه اخیستي. ایو ایم په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د څلورو روغتونونو مسولیت منلی. یونیسف اعلان کړی چې په 15 ولایتونو کې د روغتونونو تمویل په غاړه اخلي او د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم له څلورو تر 15 ولایتونو کې د روغتونونو تمویل مسولیت منلو ژمنه کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړل شوی. یونیسف په افغانستان کې له 15,000 کورنیو سره د نغدو پیسو د ویش لړۍ پیل کړي. د یونیسف چارواکي وایي تیرو 20 کلونو کې دوی لومړنۍ نړیواله اداره شو چې کارکونکو نورستان ته ځي او هلته له خلکو سره مرستې کوي. د یونیسف د نغدو پیسو د مرستو یو تنظیمونکي نن کې وویل له خپلو همکارانو سره د نورستان مرکز فارون ته تللې ده. هغې په یو پیغام کې زیاته کړي چې د ژمی پر مهال اړمنو ته د مرستو تر ټولو اغیزمنه لار همدا د نغدو پیسو وشتي. تمه د دمګړۍ د نورستان په ګډون په دریو ولایتونو کې 15,000 اړمنو او بې وزلو کورنیو سره نغدې مرستې وشي. ملګري ملتونه له څو اونیو راهیسې افغانستان ته نغدې پیسې استوي او وایي د خپلو بیلابیلو ادارو له لارې په مستقیمه توګه په اړمنو خلکو باندې وشي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. اوکراین پرون پر روسیا په یو سایبری یا انټرنیټي بریډ کې د لاس درلودلو تور پورې کړي. په دې سایبری بریډ کې د اوکراین دولتي ویب سایټونه له کاره لوېدلې چې د کیف په وینا مسکو د خپل گاونډي په وړاندې مخ په زیاتېدونکې څو اړخیزه جګړه پیل کړې ده. تیر جمعه د اوکراین دولت د یو سایبری بریډ ښکار شو چې زیات ویب سایټونه له دې جملې د بهرنیو چارو، انرژي او د ملکی خوندیتوب وزارتونو ویب سایټونه یې افلاین کېدلو ته مجبور کړل. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژي وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل له ټولو شواهدو څرګندېږي چې په دې انټرنیټي بریډ کې روسیې لاس درلود، خو کرملین په دې مسله کې خپل دخالت رد کړی. د جنوبي کوریا په وزوای شمالي کوریا نن لږ تر لږه دوه توغندي د سمندرګي پر لوري وتوغول چې شک کېږي بالستیکي توغندي به وي. دا روانه میاشته شمالي کوریا له خوا د توغندیو د ازمایلو څلورم اقدام ګڼل کېږي. د جنوبي کوریا د لوی درستیزانو کمیټې ویلي چې د شمالي کوریا له خوا توغول شوي توغندي احتمالا بلاستیک میزایل و، خو دا یې نه دي ویلي چې څومره مزل یې کړی. دغه هیواد دغه راز د جمعې په ورځ هم له یو ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي وتوغول. د عراق د بهرنوی چارو وزیر وای چې په وروستیو نو کې د بیلاروس، پولند، لیتوانیا، لاتویا ترمنز ایسات څلور زره عراقیانی بیرته هیواد ته راوستي. فواد حسین پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د لیتوانیا د بهرنوی چارو له وزیر سره ګډ خبری کانفرنس ته وویل چې د عراق حکومت د 2021 کال د نومبر لا تر لسمې د عراقي مهاجرینو د بیرته ستنولو لپاره له بغداد بیلاروس ته لس الوتنې تنظیم کړي دي. تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبری اژانس ته ویلي وو چې یو شمېر عراقي کډوال لا هم له بیلاروس سره پر پوله بند پاتې دي، خو د سختې واورې او سړې هوا له امله عراق ته د هغوی ستنېدل ځنډیدلي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محید یوسف د سیشن ریپورت د طالبانو د حکومت د چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته ځي. د سیاسي چارو ځنه کارپوهان وی محید یوسف به د ډیورند د کرښې په اوږدو کې وروستیو تحرکاتو او د پاکستاني طالبانو په ګډون په یو شمېر موضوعاتو باندې د طالبانو د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
پاکستانی رسنیو د رپورت لمخې ټاکل شوی دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار محید یوسف په مشرۍ یو پلاوی د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو سره د خبرو لپاره د سی شنبې په ورځ په دوه ورځني سفر کابل ته لاړ شي. طالبانو د اسلامي امارت ویان زبی الله مجاهد کابل ته د محید یوسف سفر تایید کړی او ویلي دي چې دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت، افغانانو په ځانګړي ډول ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړه مسلو به دغه پلاوی سره خبرې وشي. د ډان په نوم د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې د راپور لمخې د محید یوسف په مشرۍ پاکستانی پلاوی او د طالبانو د چارواکو ترمنځ به تر ډیره په بشري مرستو، د سوداګرۍ پراختیا، روغتي همکاري او د لوړو زده کړو په مسلو باندې خبري وشي. کابل ته دغه پاکستانی پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې سمو د مخه د ډیورند د کرخي سره په پرتو د افغانستان په ځینو سرحدي ولایتو کې د طالبانو د اسلامي امارت د سرحدي ځواکونو لخوا د پاکستان د پوځ لخوا د غزول شوی اغزن مزي او جوړ شوی کټارو د رنګولو په باب په ټولنیزو رسنیو کې راپورونه ورکړل شوي. همداشان د طالبانو اسلامي امارت د پاکستان لخوا افغانستان ته د بشري کوي دا سوالو پاره په زونو رسنیو کې خبرو شو راپورونه ته په خبرګون کې ویلي چې افغانستان د بشري کوي لپاره یو غنی هیواد دی او د نورو هیوادو بشري کوي ترتیا نه لري. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سفر مهم ګڼي او وایي چې ممکن پاکستانی پلاوی به په کابل کې د طالبانو د اسلامي امارت له چارواکو سره د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د غزن مزید غزولو او زونو نورو مسلو په سر خبري وکړي. د سیاسي چارو کارپوه اسدالله زهیری وایي چې ممکن خغلی یوسف په مشرۍ پلاوی د دوه هدفونو لپاره کابل ته.
یکی گفتگو و مذاکره برای حل اختلافات.
خغلی زهیری ویل یو پدی ورسیو کې د دوه هیوادو په سرحدونو کې د غزن مزید غزولو لامل در رامنځته شو اختلافات د هوارول لپاره خبري تر څو دا مسله د دوه هیوادو ترمنځ په بحران بدل نشي. خغلی زهیری وی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ پلاوی به د طالبانو چارواکو سره د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خلکو د حقوقو په اړه د نړیوال اندېښنو په باب هم خبري وکړي. د سیاسي چارو بل کارپو کاسمی ویچی د پاکستان د ملي امنیت سلاکار با د پاکستاني طالبانو د غورزنګ او هم په تهران کې د مولوی امیر خان متکی په مشرۍ د طالبانو د اسلامي امارت د پلاوی او هم د احمد مسعود په مشرۍ د مخالفي جبهه د پلاوی ترمنځ شو خبر په باب هم خبري وکړي.
هدف عمده سفر مشاور امنیت ملی
خغلی کاسمی ویل کابل ته د مو یوسف په مشرۍ د پاکستاني پلاوی سفر عمده هدف د ډیورند کرخي په اوږدو کې د پاکستان لخوا د غزن مزي غزول او هم د پاکستاني طالبانو مهارول او نو جزئي وختن کې خوځښتونه لکه د بلوچستان د جزئي وختنی غورزنګ او د پښتونخوا د جزئي وختنی غورزنګ په اړه خبري هم شامل وي. د سیاسي چارو بل کارپو احمد سیدی وی چې د سفر یو لوی هدف د طالبانو حکومت سره د مرستو ارزونه ده.
اساسي هدف دا ده چې یعنی مشورات وکي، راهنمایي وکي او داسې کار وکړي چې پاکستان مضبوط او پاتسي د جهان سره وری کې به خېچې مناسبات د غزيني قوري چې د کابل د حکومت سره مرسته وکړي.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد تیر وس خبرارانو ته ویلي چې غواړي افغانستان سره د ډیپلوماټیکو لارو د ډیورند کرښې په اوږدو کې د غزن مزید غزولو پاتې کار بشپړ کړي. د پاکستان پوز په 2018 میلادي کال کې د ډیورند په کرخه د شاوخوا 2600 کیلومتر اوږد غزن مزید او کټارو د جوړولو کار پیل کړی چې دغه هیواد د پوز د معلوماتو پر اساس تر اوسه شاوخوا 2000 کار بشپړ شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د طالبانو حکومت وایي چې هیله مند دي چې وکړي شي په راتلونکو هجری لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانیزي. خو د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد له اسوسییټډ پریس سره په امریکا کې ویلي د نجونو او هلکانو ښوونځي باید جلا وي. طالبان په داسې حال کې د ښوونځیو د پرانیستل کېدو لپاره د هڅو خبر ورکړی چې یو شمیر میرمنو په کابل کې د نجونو ښوونځیو د پرانیستل کېدو او میرمنو ته د کار د حق د ورکولو په خاطر اعتراض کړی.
د 2023 کال د اگست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان په اکثریت برخو کې له ووم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي بند شول. نړیواله ټولنه چې د روسیې په رسمیت د طالبانو د حکومت د پیژندلو لپاره اقدام نه دی کړی اندېښنه لري چې کېدای شي هغوی به د شل کاله مخې غوندې چې میرمنو زده کړو او کار ته اجازه نه درلوده ورته ناوړه اقدامات وضع کړي. خود طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له اسوسییټډ پریس سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د پوهنې وزارت په نوي هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو هڅه کوي.
ډېر ولایتونو کې لا تعلیم ستا په لوړه کچه باندې هم په لږ جون کې پاتې دي. هغه ځینې مسایل تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري او ځینې تر لایحو طرزالعملونو پورې سال ته باید عملي شي. چیرې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده او چیرې چې ازدحام وي هلته موږ یو نوی پروسیجر ته ضرورت او هغه ته تطبیق سي.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالین د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي. خو وایي چې طالبان باید له دې زیات د نجونو او میرمنو حقونه نقص نه کړي.
دا چې سبي الله مجاهد اعلان وکړ چې ښوونځي به سلته شروع شي د یو ښه خبر ده او باید موږ د پنیک فالونی سو امیدواري چې طالبان خپل وعده باندې وفا وکړي او عملي کړي او بدون د زنګ له پاتې سلې کې مکاتب شروع کړي. کنه دی بل غبرګون سره دوباره مخامخ شي. دا باید د صرف یو بهانه نه وي یا غولول نه وي چې خپل ځان باندې فشارونه کم کړي. ځکه چې د نجونو حق دی او طالبان هم باید پدې باندې پوه شي چې هغه ممکنه ترقی کوي چې د نجونو په تعلیم باندې سرمایه ګذاري کړي وي.
طالبان په داسې حال کې د ښوونځیو د پرانیستل کېدو لپاره د هڅو خبر ورکوي چې یو شمیر میرمنو په کابل کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو او میرمنو ته د کار د حق د ورکولو په خاطر اعتراضي غونډه وکړه. دغو میرمنو وویل چې هغوی د هر ډول مسؤلیت د ادا کولو وړتیا لري او د ټولنې د پرمختګ لپاره باید د هغوی له وړتیا څخه کار واخیستل شي.
ما حق خودم میخواهیم زنده باد آزادی، زنده باد برابری. ما محرم خود هستم، به هیچ محرم ضرورت ندارم. زنده باد آزادی، زنده باد برابری،
زنده باد آزادی.
ما دیگه نمیخوایم تحت سلطه کسی باشیم که خودش حکومت کردن نمیتونه.
نمیخوایم
حکومتی که زن نمیشناسه ما حکومت نمیشناسیم.
پر دې اعتراضي غونډې سربیره نن په کابل کې په لسګونو خزو یو ځل بیا مظاهره وکړه او وی ویل چې د طالبانو لخوا پر خزو د محدودیتونو د لګولو په وړاندې چوپ نه پاتې کیږي. دغه خزو د عدالت، عدالت له اسارت نه ستړیو، عدالت چیرته دی او زیدنم مو ولي وبجله شوارونو په ورکولو سره خپل مظاهرو ته دوام ورکړ او همداشان د هیواد په مختلفو برخو کې د طالب افرادو تاوتریخوالي محکوم کړل. طالبانو د دغه خزینه مظاهره کوونکو د خوراولو لپاره د اوکی بهاون کې غاز څخه کار واخیست چې یو شمیر خزو په موقتی توګه د سترګو دید له لاسه ورکړی وو. د خزو ویلي چې طالبانو تیر اونۍ د دولت یو پخوانی کارکونکي زینب عبداللهی د کابل په لویدیځ کې د طالبانو په یو تلاشي کې وژلې او همداشان د پولیسو یو پخوانی منصبدار علي عزیزی هم نیولې ده. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د بشری حقوقو د څار سازمان په تازه راپور کې چې 13 اونۍ خبر شو په افغانستان کې د بشری حقوقو د ناورین خبره شوې ده. طالبانو د بشر د حقوقو دغه راپور رد کړی دی او افغانستان د بل هر وخت په پرتله امن بللی. د بشری حقوقو سازمان د آسیا د برخې مرستیال پټریشا ګوسمن زبان همکار احمد الله ارچوال سره په مرکه کې د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده.
د طالبانو د واکمنې لاندې افغانستان ته لدی عمل چې وسله والی لاندې پکې نشته سولې حالت ویل کېدای شي، خو دا هم په بشپړ ډول سم نه دی، ځکه د افغانستان په ځینو سیمو کې لکه ختیځ کې اسلامي دولت یا د داعش ډله فعال ده، کله چې خلک خپل نظر څرګندولای نشي او ژورنالستان هغه څه چې لیکلي غواړي ونه شي لیکلي، دا حقيقي سولې نه ده، دا یو منفي سولې ده. دا داسې یو حالت دی چې خلک په خپل هیواد کې د ازادۍ په اړه زیاته ویره لري. له دې امله زه د طالبانو دا نظر چې د سولې په اړه لري ننګوم.
هیومن رائټس واچ رپورټ
د بشري حقوقو د څار سازمان راپور د نړیوالې ټولنې له خوا له افغانستان سره په خونیس او روغتیاي سکتورونو کې د مرستو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې پر طالبانو د بشر له حقوقو د سرغړونو تورونه موجود دي، فکر کوي چې دې غوښتنې ته به مثبت ځواب ورکړل شي.
اوس په دې اړه غټوري خبري روان دي. ما په اروپا کې په دې اړه بحثونه اوریدلي. زه له دې هم خبر يم چې په امریکا کې د بایدن د ادارې سره په دې اړه بحثونه روان دي. تازه کتا سلی دی وی د ملګرو ملتونو عمومي منشي او موږ په دې اړه د مرستو غوښتنه وکړه. د افغانستان سره باید مرستې تیز شي. د افغانستان ناورین داسې د چراتلون کړي. افغانان هم دا اوس په ناورین کړي. له دې امله څومره ژر چې امکان لري باید مرستې وشي.
د بشری حقوقو کلانی راپور په پاکستان کې هم له بشری حقوقو څخه د زیاتیدونکو سرغړاونو یادونه کوي. په پاکستان کې له بشری حقوقو سرغړاوري څومره جدي دي؟
په پاکستان کې د بشر له حقوقو سرغړاونې ډېری جدي دي. په پاکستان کې د هغو خلکو چې پر حکومت نیوکه کوي او د هغو خلکو چې پر رسنیو کې کار کوي پر حقوقو تیری یو دوامدار ستونزه ده. په پاکستان کې دا نوې خبره نه ده، خو اوس تر رسنیو پر آزادۍ بندیزونه سختيږي. مونږ له څه وخت را پدې خو دغه سرغړاونې مستند کوو. مونږ ګورو چې هر کال په اړینه توګه د بیان پر آزادۍ په پاکستان کې بندیزونه سختيږي.
تاسو په پاکستان کې د بشر پر حقوقو د تیریو او پر رسنیو د زیاتیدونکو بندیزونو خبرې وکړي، د دې لامل څه دی؟
په یو ډول نه یو ډول ځینې پاکستانی چارواکي د نیوکو کوونکو لخوا د دوی پر حکومت نیوکو کولو د اختلاس د موضوعاتو په اړه پوښتنې کولو او دغه مسایلو ته انعکاس ورکول نه خوښوي. هغه لارې چې چارواکي پر دوی نیوکې کول کنټرولوي، هغه د نورو کړنو پر علاوه دا ده چې د دغه ډول نیوکو کوونکو لپاره پر رسنیو کې په ښکاره د دغه ډول موضوعاتو ته انعکاس ورکول ستونزمن کړی دي. په پاکستان کې بل ستونزه د ناموس رسالت له قانونه ناسم کارول دي، چې دې کار پاکستان کې حالات ستونزمن کړي په ځانګړي ډول د اقلیتونو لپاره.
د بشر د حقوقو راپور نه یوازې پاکستان او افغانستان کې د بشر پر حقوقو د زیاتیدونکو تیریو په اړه بحث کوي، بلکې راپور ښيي چې په ټوله جنوبي اسیا کې د بشر له حقوقو سرغړونې زیاتې شوې. د دې لامل څه دی؟ فکر کوي په جنوبي اسیا کې ولسواکه سیستمونه په استبدادي رژیمونو د بدلیدو په حال کې دي.
زما جواب هو دی. لبد مرغه زما جواب یوازې تر جنوبي اسیا محدود نه دی. زموږ پر راپور کې د دې ته په ټوله نړۍ کې د یو ایخون کې حالت په توګه اشاره شوی ده. خو په ورته وخت کې مثبت حالت دا دی چې د دې ایخون کو پر وړاندې د خلکو لخوا خبرګونونه هم دوام لري. دا حالت یوازې په هند، سریلانکا، بنگلاديش او جنوبي اسیا په نورو هیوادونو کې نه دی، بلکې دا حالت په اروپا او په زیاتیدونکو توګه په امریکا کې هم دی. نو هغه څه چې مونږ غواړو هغه دا دی چې د هغو چارواکو چې استبدادي میلان لري او پر بشري حقوقو تیری کوي هغه ته د خلکو پام را وګرځو. له دې امله دا موضوع یوازې تر جنوبي اسیا محدود نه ده، خو په جنوبي اسیا کې دا موضوع زیاته جدي ده.
فکر کوي چې د استبدادي واکمنو پر وړاندې به دغه ډول خبرګونونه کومه پایله ولري؟
مونږ ولیدل چې د خلکو خبرګونونه د نړۍ په ځینو برخو کې اغیز درلودي. زه فکر کوم هغه څه چې مونږ غواړو هغه د دې چې مونږ دغه ډول خبرګونونه وهڅو، تر څو هغه هیوادونه چې د مرستې کولو وړتیا لري هغوی له هغو تحریکونو چې د اصلي سمونونو لپاره هڅې کوي څخه ملاتړ وکړي. مونږ لا هم د اصلي سمونونو د رامنځته کولو لپاره د ډیپلوماټیکو وسایلو سره سره نور وسایل هم په لاس کې لرو.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15.15 باندې واوري.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه پوښتنه اوري. په داسې حال کې چې نن متحده ایالات د تور پوستو د مشر مارتن لوتر کینګ جونیئر د مړینې کلیزه لمانځي، هغه په نړیواله کچه د مدني حقونو د یو سمبول په ډول هم پیژندل کیږي. دا چې ټولنیز عدالت د امریکا په سیاست کې څنګه رول لوبوي په دې رپورت کې نور تفصیل اوري.
زه غواړم امریکایانو نړۍ ته دا ووایم چې موږ په حرکت کې یو او د نړۍ د نژادي تبعیض هیڅ ډول څپه زموږ مخه نشي نیولی.
مارتن لوتر کینګ په 1955 کال کې د نژادي تبعیض په وړاندې د لومړي ځل لپاره خپل غږ هغه وخت اوچت کړ کله چې هغه د امریکا په سویل ختیځ ایالت الاباما کې د تور پوستو او سپین پوستو ترمنځ د عامه بسونو د جلا کېدو په مخالفت کې د احتجاج مشري کوله. هغه د مساوي حقونو د ترلاسه کولو لپاره د سولې او ملي حرکتونو مشري هم کوله. کینګ په 1948 کال کې د نوبل نړیواله جایزه وګټله او په همدې کال کې د امریکا د پخواني جمهور رئیس لیندن جانسن لخوا د مدني حقوقو قانون هم تصویب شو چې بیا یې پر راتلونکي کال کې تور پوستو ته د رایو ورکولو د حق قانون هم تصویب کړ. د اقداماتو په عامه ځایونو کې د تور پوستو په وړاندې تبعیض منع کړ او هغوی د رایو ورکولو حق ترلاسه کړ.
زه یو خوب وینم، هغه دا چې یو ورځ به زما څلور ماشومان په داسې یو هیواد کې ژوند وکړي چې هغوی ته به د پوستکي او رنګ نه بلکې د هغوی پر شخصیت به قضاوت کیږي.
په دې اونۍ کې د امریکا د عدلیه وزارت کینګ ته په رسمي توګه خپل درناوی څرګند کړ. د مدني حقونو په چارو کې د لوی څارنوال مرستیاله کریستین کلارک وایي کینګ د هغوی ژوند بدل کړ.
Dr. King has had a tremendous impact on
Dr. King پر موږ ټول باندې مثبت اغیز وکړه. د هغه د عدالت، مساوات او د هغه ژمنتیا د مدني حقوقو په څنګه کې زموږ د کار او رزنې روان دي. د هغه د تجربو نه پکې کار اخلو.
د مدني حقوقو مشران وایي چې د مساوي رايو د حقوقو په اړه د King هڅو ته اوس هم اړتیا شته.
Dr. King is saying give us the balance.
سچ کینګ وای دا دی چې مونږ ته راي پانه راکړي چې خپل استاد وټاکو او زموږ هغه کوچت کړي. مونږ ته راي پانه راکړي چې خلک وټاکو کوم چې په هیګ چې د جرمي عدالت پروګرام د څه لپاره دی.
دا اونۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د هغه مرستیاله کاملا هاریس د امریکا په جورجیا کې د کینګ قبر ته ولاړل او هغه ته د احترام مراتب څرګند کړل. چیرته چې بایدن د هیواد په کچه درایور کولو د حقونو نه دراولاړو شو یو باسونو پاکله خبرې هم وکړي.
یو از په جورجیا کې داسې نه ده، 19 ایالتونو وړاندیز ونه کړ بلکې 40 قوانین یې عملي کړل چې د رایو پر حقونو برید ګڼل کیږي. د ایالتي پارلمانونو جمهوریت غوښتونکو غړو هڅه وکړه چې نږدې 400 اضافي قوانین تصویب کړي. اوس خبره دا نه ده چې څوک باید رایه ورکړي. پیسه دا ده چې د رایو ورکول سخت شي. دا د دې لپاره ده چې څوک رایه وشمیري او آیا دا چې ستاسو رایه شمیرل کیږي یا نه.
خو جمهوریت غوښتونکو د بایدن د ایدیاوي ردوي او وایي چې هغوی د رایو حقونه خوندي کوي. دوی وایي چې د سنا په اصولو کې د بدلون لکبله هیڅ شوي څو د جمهوریت غوښتونکو پرته د رایو یو نوې طرح تصویب شي. کینګ په 1978 کال کې ترور شو خو لسیزه را په دی خوا دغه مشهور خبره چې زه یو خوب وینم ډیر خلک دې ته هڅوي چې د نژادي عدالت لپاره کار وکړي. دا هغه څه دي چې د امریکا د خبرو اترو اصلي محور تشکیلوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
او د روان خبرونه په وروستي رپورت کې اوري چې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو د ګوزان زد واکسین رسیدل د دوی کلو او باندو ته مثبت ارزي او هر کله یې کوي او وایي چې کورنۍ باید لدې فرصت نه په ګټه اخیستنې سره خپل ماشومان ته واکسین ورکړي ترڅو افغانستان هم د هغو هیوادونو په قطار کې راشي چې پولیو یې په کامل ډول سره محو کړی ده. نورحال د مریم صافی پر رپورت کې
لدول سيزورو صدا لمړی ځل دی چې د میدان وردګ ولایت ټول سیمو ته د ګوزانزید واکسین په منظم ډول رسیدي. دوه پنځوس کلنه سیمه چې د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې اوسېدونکې ده او درې لمسیان هم لري وایي چې له ډېرې مودې وروسته د ګوزانزید واکسین د دوی کلي ته راغلی او خپل لمسیانې واکسین کړي. سیما وایي چې مخکې به د خپل مسیان کله کله د واکسین لپاره کلینیک ته بیول او هلته به یې واکسینول، مګر اوس د جګړې په درېدو سره دا سهولت رامنځته شوی چې واکسیناتوران د دوی دروازو شاته راشي.
نور کله به نه راتله واکسینېدو په خاطر چې دلته به جنګونه وو چې جنګ په خاطر نه شي راتله. اوس فضل د خدای دی واکسین غواړي ته ورکوي رسي. ما مې خپلې مسیانې واکسین کلې د پنځه کلو نه ټیټې چوي.
رحمت الله عزیزي چې د سید آباد ولسوالۍ د پاندې خېلو د کلي یو تن قومي مشر دی وایي د طالبانو د حکومت پر اتاق سره د دوی د کلي ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین په منظم شکل سره کور په کور تطبیق شوی. ښاغلی عزیزي وایي چې د دوی په کلي کې د خلکو د سواد کچه لوړه ده او هر کورنۍ په پوره علاقه سره خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکوي.
د امارت اسلامي پر اتاق سره واکسین ډېر ښه تطبیق شول. کمپاینونه په منظم شکل باندې تطبیق شول. تقریبا کور په کور باندې هر ماشوم ته تطبیق شول. اوس علمي سطح خلکو لوړه شوې ده. هر څوک غواړي چې خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړه نو خلک علاقمندي ورسره لري چې خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیق.
د میدان وردګ ولایت روغتیایي مسؤلین هم وایي چې د طالبانو د حکومت پر اتاک سره جګړه درېدلې او دا سیمه نه لیدل کېږي چې د دوی له پلان څخه پاتې وي. د میدان وردګ ولایت د عامې روغتیا د ریاست سرپرست ډاکټر فرید احمد نوري وایي د ولایت پر سطح تر ډیره دوی کوښښ کړی چې د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي.
آگاهی تر ډیره سطح ولایت پر سطح آگاهی ټول خلکو رپورټ کول کېده. لکه د میډیا د لرنه موږ ولایت پر سطح بروشر توزیع کول، خلک د واکسین او کلینیکو خلک ته د سی تعلیمات ورکول کېدل. آگاهی تر ډیره لوړه.
روغتیایی مسؤلین هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې په روان 2022 میلادي کال کې به د میدان وردګ ولایت ټولو کلیو او بانډو ته د ګوزن ضد واکسین ورسوي. مریم صافی، امریکا غږ آشنا رادیو، میدان وردګ.
نن او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو په مو کې د خبرونو لاندېسته.
د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ طالبان تورن کړي چې لکاره د خزو د ایستلو او د ډیرو کورنوي د نفقې د ګټونکو د وزګارولو لري د افغانستان روان حالت نور هم کړکې چین کړی دي. د چین سفیر وانګ یو د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په لیدنه کې د افغانستان سره د خپل هیواد د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت د وایان مرستیال عقیل جان ایزام پرون رسنوي ته په یو ویډیوي پیغام کې د دیلي دیني جزئیات شریک کړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي ډېر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه فعال شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړل شوی. یونیسف په افغانستان کې له 15,000 کورنیو سره د نغدو پیسو د ویش لړۍ پیل کړي. اوکراین پرون پر روسیه په یو سایبري یا انټرنیټي برید کې د لاس درلودلو تور پورې کړی. په دې سایبري برید کې د اوکراین دولتي ویب سایټونه له کاره لوېدلې چې د کیف په وینا مسکو د خپل ګاونډي په وړاندې مخ په زیاتېدونکې څو اړخیزه جګړه پیل کړې ده. د جنوبي کوریا په وزوای شمالي کوریا نن لږ تر لږه دوه توغندي د سمندرګي پر لوري وتوغول چې شک کېږي بالاستیکي توغندي به وي. دا روانه میاشت شمالي کوریا له خوا د توغندیو د ازمایلو څلورم اقدام ګڼل کېږي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په وروستیو اونیو کې د بیلاروس، پولینډ، لیتوانیا، لاتویا ترمنځ ایسار 4,000 عراقیانې بیرته هیواد ته راوستي. فواد حسین پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د لیتوانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې د عراق حکومت د 2021 کال د نومبر له 13 د عراقي مهاجرینو د بیرته ستنولو لپاره له بغداد، بیلاروس ته 10 الوتنې تنظیم کړي دي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای ماشه.